دا سپجې سوي السلام علیکم دا خبرونه دی وسات لپاره ده د سر راپور مده دی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا تر سره کیږي خبرونه په خبرونو پیلو ل فریبا ظاهر نه اوري
په پام کې د چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا شنبه تر سره سي د ملي امنیت شورا وایي د هغې یوه عملي غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتیري وژل افغان حکومت نه وکړي او په عراق کې د پرونی ځان وژونکي 14 د قربانیانو شمېره 220 کسانو ته ورسېده د خبرونو تفصیل په پام کې د چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا شنبه تر سره سي د دې مراسمو د تر سره کولو عالی کمیسیون وایي د هیواد وهم مارشال په کابل کې خاورو ته وسپارل سي د یاتوي کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصادق خلیلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدار زول چې د مارشال فهیم فاتحه به له جنازې یوه ورځ وروسته په کابل کې واخیستل سي
مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفسیم برگزار میشه
شغلی خلیلی زیاته کړی چې ټاکل شوی ځینی بهرنی ملمنه هم په دې مراسم کې ګډون وکړي مارشال محمد قاسم فهیم د اکشن بي پرز د ورپېښې ناروغي له کبله د 50 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پیښې له کبله له افغانانو سره خواخوږي څرګند کړي د هند صدر اعظم منموهن سنگ مارشال فهیم د هند ښه دوست بللی او د پرمړینې ژوره خوښي څرګند کړي د هند لومړي مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ویلي چې د شغلی فهیم مړینې سخت خوښي کړي انصاری زیاتوي چې د هند خلک به د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د پیاوړتیا په برخه کې د نوموړي هڅې تل په یاد ولري د ایسف ځواکونو مشرتابه هم د مارشال فهیم د مړینې له کبله د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي شوتلې د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي عملې غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتیري وژل افغان حکومت نه وکړي د ملي اردو 5 پوځیان تېره اونۍ د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف په هوایي عمله کې وژل سو ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د راپورونو له اورېدو وروسته وویل چې افغان پوځیان د ګډو عملیاتو په ترڅ کې او یا د افغان حکومت د هوایي عملې د غوښتنې په نتیجه کې نه دي وژل سوي د دفاع وزیر بسم الله محمدي غونډې ته همدار زویل چې د نړیوال ائتلاف ځواکونو د خپلې سهوې له کبله بخښنه غوښته او ژمنه کړې چې د وژلسو پوځیانو له کورنیو سره به مالی مرسته کوي د لوګر ولایت سیمیزو چارواکو د تیرې چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې ائتلافي ځواکونو د شپې په دریو بجو د څرخ ولسوالۍ په پندو کې سیمه کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې بمباري وکړه د ملي اردو 15 سرتیري وژل او اته یې ټپیان کړه او د شازده د سړی د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 55 افغاني شپېته پوله یو اروپایي یورو 9 افغاني 15 شپېته پوله یو سلنګ پاوند 89 افغاني 15 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله زر ایراني تومان 13 افغاني او یا پوله او زر پاکستاني کلداري 1545 افغاني وسمڅو بهرني خبرونه په عراق کې د پرونی ځنوژن کې 14 د قربانیانو شمیره 220 کسانو ته ورسیده عراقي چارواکي وایي چې په الهلا شهر کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم د 14 لکبله د پېښه کې یو نیم سل نور کسان ټپیان سوی هم دي پولیس وایي بریټ کون کې په 14 دن کې مواد بار موټر د تلاشي په یو پوسټ کې والوزوه روټرز خبري ایجنسی د پولیسو د یو افسر لقبل لیکي چې وایي د دې موټر لښته لږ 50 مسافر ور واخیست او د دې مرکز یو برخه ویجاړسوه الهلا چې اکثریت وکړي شیعه ګان دي د بغداد د جنوب په 95 کیلومتر کې پروت دی د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې په تیر 2013 کال کې په عراق کې د تشدد په پیښو کې باندې 8300 کسان وژل شوی دی ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ وګوري دا کتنه د اوکراین د کریمیا د سیمې پر سر د کیف او مسکو د ترمنځ په شخړه کې له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي سپینه مڼۍ وایي چې اوباما او ارسینی یاتسینیوک په کریمیا کې د روسیې د پوځي مداخلې ستونزې ته د یوې سولې حل لارې د موندلو په اړه خبرې وکړې سپینه مڼۍ همدارز وایي چې دواړه مشران به له اوکراین څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه هم بحث وکړي د اوکرين موقت ولسمشر ارسینی یاتسینیوک پرون په پلازمینه کیف کې مظاهرچیانو ته په وینا کې ویل چې اوکرين به خپل یو سانتیمتر خاور هم روسیې ته ورنکړي
سه ناشا زمля دا زموږ ټاټوبی دی. زموږ پلرونو او نیکونو د دې خاورې لپاره خپلې وینې تویې کړي. موږ د یوکراین د خاورې یو سانتي متر هم چاته نه ورکو. روسان او د روسیې ولسمشر دی په دې پوه وي.
په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمنی او بریتانیا له صدر اعظمانو انګلا مرکل او ډیوډ کیمرون سره په ټلیفوني خبرو کې د کریمیا د بیلتون غوښتونکو جمهوریت د سیمه ایزو چارواکو پریکړه مشروع بلله او دفاع ترې کړې. د چارواکو چې د روسیې پلویان دي پریکړه کړې چې د مارچ په 14 نیټه به له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه یو ټول پوښتنه کوي. بلخدای اسرائیل پاوز وای په هغه کشتی کې چې د دولت مخیل ایران څخه د غزې تړانګې ته وصله پک شوړل کېد تلويش توغندې مندلې. د اسرائیل پاوز په وینا دا توغندې تر 340 کیلومتر واټن وشتلې سي. د اسرائیل پاوزي چارواکي وای دا کشتی چې د پاناما بیرغ پر ځړې ده تیرونی د اریتریا او سودان ترمنځ په اسره بیره کې ونیوله او وروسته د اسرائیل سمندري ځواکونو د اسرائیل تر ایلات بندر پورې په بدرګه ورسوله. اسرائیل پوز هم درز وای چې دا وسلې په غزه کې افراطي وسلوالو ته استول سی وي. ایران له دې کشتي سره خپل هر راز تړاو رد کړی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پر اسلامي جمهوریت تور ولګو چې په سپین سترګې سره درواغ وای. اسرائیل د دې کشتي له قضیه څخه د ایران پر ضد د هغو اداو د بنسټ په توګه کار اخلي چې ګنې ایران اوس هم خطرناک دی او د نړۍ قدرتونه باید د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره خبرې اترې بندې کړي. او راپورونه وایي چې په سوریه کې افراطي اسلام پالو دولس برمتسوي راهبې خوشې کړې دي. یاغیانو د ایسوي راهبې درې میاشتې مخکې تښتولې وې. د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا راهبې د حکومت په زندانونو کې د بندي لسکونو ښځو په تبادله کې خوشې سوي دي. د راپورونو له مخې دا برمتسوي مېرمنې د روانې اونۍ په پیل کې د لبنان ارسال نومي ښارګوټي ته راوستل سوې او پرون د لبنان او قطر امنیتي چارواکو ته وسپارل سوې چې وروسته سوریه ته ولاړې. د مسیحي رضاکارانې په 13 دسمبر مشت کې لیسوی مشت مالولا شارت څخه ورتشتول سوی. د بشری حقوقو د څار ټولنې وای د جبهه النصره په نوم ډلې چې له القاعده سره تړلې ده د راهبې تشتولې. د دې ټولنې په وینا د مېرمنې په پایل کې یبروت شارت چې د یغنو په ولکه کې دی به ول سوی. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا تر سره کیږي.
د شنبې په ورځ هم کمیشن بیا خوند کوي او د برنامې فعالیتونه باندې کار کوي. نو اصل مراسم د سه شنبې په ورځ تر سره شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو هیات په نږدې راتلونکي کې سریلانکا ته ځي او د همکارۍ یو تفاهم ورسره لاسلیک کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو لپاره به خوندي فضا ایجاد کړي. د کونړ په نورګل کې قومي مشرانو له ډاکټر اشرف غنی احمد زی ملاتړ اعلان کړ. د ژوند رنګونه هم په همدې خبرونه کې وري.
یا کور دو یم دغه مزدوری د نوټ شکار نه لرو او باقی منګه حکومت دا خوښ ته چې تم ته یو نمبر راکې او د کور ځای راکې او سرپنا راکې.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تان دي څنګه. په پام کې د چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا سه شنبه تر سره سي. د دې مراسمو د تر سره کولو علي کمیسین وایي د هواد یوازنی مارشال په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د مارشال قاسم فهیم د مړینې خبر پرون په کابل کې خپور سو. نور د احمد تکل پر پټ کې
نن د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومړی ورځ ده. د افغانستان د لومړني مارشال مړی څنګه چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی وو د خخولو لپاره د پلرني ټاټوبي پنځیر ته نه وړل کیږي، بلکې په پام کې دا چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره د عالی کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل مخکې د پنځیر په اړه ځینې نظریات وو، خو وروستۍ پریکړه دا ده چې دا مراسم په کابل کې ترسره کیږي او د فاتحې مراسم به هم له خخولو یو ورځ وروسته ترسره شي. په کابل کې د خخولو په مراسمو کې به له بیلابیلو هیوادونو بهرني میلمانه او له ولایتو څخه چارواکي او په مجموع کې میناوال ګډون وکړي. د مارشال فهیم د خخولو د مراسمو عالی کمیسیون د کورنیو چارو د وزیر محمد عمر داوزی په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې دا مراسم باید په خاص پرتم ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پښتنې ته ځواب وویل چې د مارشال فهیم د خښولو د مراسمو امنیت به څنګه نیول کیږي.
مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي نهادونه لکه ملي اردو او نور مختلف نهادونه ته سپارل شوی. د امنیت د نگانه څخه خاص اندېښنه نشته. ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نور ولایتو کې چې ضروري نو اداراتو لوړه کچه کې به قرار لري، امنیت به ټینګوي او د کرنیت د نگانه کوم خاص تشویش نشته. نو دوشنبه په ورځ هم کمیسیون بیا خونډه کوي او د دې برنامې جزئیاتو باندې کار کوي. نو اصل مراسم د سه شنبه په ورځ ترسره شي.
افغان حکومت د مارشال فهیم د مړینې په مناسبت په ټول هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. په دې ترڅ کې به په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. همداراز حکومت د جنازې په ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. اړوند کمیسیون له ټولو رسنیو غوښتنه کوي چې په دې ورځو کې د ملي ماتم د روحیې د مخالفو سندرو او پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي. د ولس مشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم پرون د 50 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. افغان چارواکي وایي چې د نوموړي د مړینې علت د اوږد ناروغي و. مارشال فهیم په 15 کلونو کې د ولس مشر حامد کرزي لومړی مرستیال و. نوموړي د افغانستان د ورستیو نږدې 4 لسیزو په تحولاتو کې مهم رول لوبولای. مارشال فهیم د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې د جهادي قومندان احمد شاه مسعود لنږدې کسانو څخه و. د مجاهدینو لبریا ورسته د امنیت د وزیر په توګه وټاکل شو او ورسته لدی چې طالبانو کابل ونیو دای له طالبانو سره د جګړې په لومړی کرخه کې وو. نو موړی د بند کانفرنس له ګډونوالو څخه هم وو. مارشال فهیم له هغه ورځې چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ د مرګ تر ورځې د ولسمشر حامد کرزي له مهمو متحدانو څخه وو.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو هم د مارشال محمد قاسم فهیم په مفاهیم پر مړینې تبصرې خبرې کړې دي. احمد زبیر ژمن ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپل نننو غنو کې خپل سر مقاله د جمهور رئیس د لومړي مرستيال محمد قاسم فهیم د مړینې په اړه لیکلي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي نوموړي هیله درلوده چې په هیواد کې سوله راشي. په سر مقاله کې د محمد قاسم فهیم دی وی وینا یو برخه راخیستل شوی چې ویلی وو ک سوله رانه شي او جګړه ادامه پیدا کړي بل اخره په هیواد به بے ثباتی حاکم شي. ورسپانه لیکلی هغه په دې باور چې له انتخاباتو پرته په هیواد کې بل بدیل نشته او ټول خلک باید په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. وی ساو ورسپانه لیکلی یو وطن دوست لمونږ جدا شو. په سر مقاله کې راغلی محمد قاسم فهیم په ورستو درو لسیزو کې د ولس په ویرونو او ویړونو کې خپل رول درلود. وی سالی کلی مارشال فهیم د ولس مشر د لومړي مرسیال په توګه څوزلې د لانجمونو سیاستونو په وړاندې دقیق او مسؤلانه د ریزونه نیولې چې د هیوا د ورستو کلونو په تاریخ کې د غرول په یاد ساتل کیږي. محور ورسپانه لیکلی که څه هم د مارشال فهیم د مړینې د اغیزې په اړه بیلابیل تحلیلونه کیږي خو په راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز نه لري. د سر مقالې د لیکوال په باور ځکه چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او د مارشال ملګرو او رقیبانو لاله مخ کې خپل مسیر ټاکلی دی. په سر مقالې کې راغلی چې د ولسمشر حامد کرزي د 12 کلونو د حکومت نیکنامۍ او بدنامۍ قاسم فهیم ته هم ورګرځي. محور لیکلی چې نوموړی د سولې پلوی و. په سر مقالې کې راغلی فهیم د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزي د ورستي دریز ملاتړ هم کاوه. د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې سرلیک د افغان ولس په ستر ملي ماتم کې دی. په سر مقالې کې راغلی ولسمشر حامد کرزي د مارشال فهیم په ژوند پر روانې کب میاشت کې نوموړي ته د ژوند تر پایه د امتیازات او حقونو ورکولو یو حکم صادر کړ. د سر مقالې له مخې په دې حکم کې د جهاد او مقاومت په دوران کې د مارشال فهیم د خدمتونو او له خاورې څخه په دفاع کې د هغه د رول ستاینه شوې ده. هیواد لیکلي د ولسمشر په فرمان کې راغلی و چې مارشال فهیم به د ژوند تر پایه د مارشالۍ له حقونو او امتیازاتو او په رسمي او دولتي غونډو کې له رسمي موقف څخه برخمن وي. خو د سر مقالې په پای کې راغلی د مارشال فهیم مړینه د ولس لپاره لوی ضایع شوه.
تاکل سوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ پلاوی په نږدې راتلونکي کې سریلانکا ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په برخه کې د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړي. تیره اونۍ د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ دولتي پلاوی د سریلانکا له څو مؤسسو سره د همکاریو ترڅنګ د دې هیواد له کرکټ بورډ سره دوه اړخیزو همکاریو یو تړون په داسال کې لاسلیک کړ چې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر نور محمد مراد حمل ته وو. خو د ګډوډۍ له کبله د کرکټ په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک د کار او ټولنیزو چارو وزیر لاسلیک کړ. نور محمد مراد له احمد تکل سره په مرکه کې د ولسمشر لورینه وستایله، خو ویل ډیر هیله من نه دی چې هغه څه به ترلاسه کړي چې د دواړو ولسمشرانو په کتنه کې ترلاسه کولی سوی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر د مرکې په پیل کې د جمهوري ریاست د تشریفاتو ریاست په خپل کار کې په پاتې راتلو تورن کړ.
رښتیا هم جناب رئیس جمهور لطف کړی او افغانستان کرکټ بورډ کې د سفر کې ځای ورکړی وو، ترڅو په دغه همکاریو کې لاسلیک کړي. یو بل یو پکې پروګرام کې خو بدبختانه موږ د ځینو مربوطه ارګانو چې بالخصوص دی باید نمو واخلم په شفاف ریاست کې د بې کفایتۍ له وجې بدبختانه هغه لاسلیک امضا نه کړو، بلکې هغه د یو غیر مربوطه ارګان لخوا ورسره امضا شو. نو زه د دې جزئیاتو نه حتی نه یم خبر چې څه باندې موږ لاسلیک وکړو یا په کوم تفاهم سره ورسېدو.
ډاکټر صاحب، تاسو خو د معلوماتو لمخې په بنگلاديش کې وي، هغه وخت چې ولسمشر حامد کرزی لاړ سریلانکا ته او هلته پر کرکټ سربیره په څو نورو برخو کې د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړل، نو تاسو ته چا ویل چې لاړ شئ سریلانکا ته؟
منځ خو تکلسب د خپل تشریفات په ریاست او د ریاست فرهنګي او خارجي نه خبر راکړل شو به ځان ته ځان ورسوم. ما مخکې دې چې د محترم حیات تل تر اوسه دې تقریبا واته ساته مخکې مې ته ځان ورسوم د شپې د سفر ډیر عجیب سفر پلان کړو. ان تم ځان ورسوم خو بل ډیر بدبختی سره موږ زما روانې د شپې نه چې په تل کې پاتې شو، ما دې کوم پروګرام باندې خبر هم نشوم. حتی د حجدات تفاهمنامې جزئیات له ما سره د بدبختی تر اوسه پورې نه نشته.
بله، نو ولسمشر خبر وو چې تاسو ځان کولمبو ته لډیرو تکلیفونو ورسره سوالای؟
جناب رئیس جمهور په دې خبر نه ورکل شو چې په دې خبره حتی د فکر کوم هغه پښتنه هم کړې او سیاسي کرکټ مسول په څنګه نه راغلی، حتی فکر کوم ته شي چې هغه نه رسیدل در حالي چې تاسو ساته مخکې رسیدلې و د دې سفر نه. او به هر ترتیب بیا خبره چې کله جناب رئیس د دې موضوع خبر شو بیا دا سفر جمهوری حکم یې ورکړو چې جمهوری پلان شي یو څه پس حالت کرکټ بورډ هم راځي سریلانکا له غوړو سره خبرې کوي. موږ ترې یو نړۍ مننه کوو چې کرکټ بورډ په ځوانانو ته مې لګي خو دلته یو بې کفایتي هم د دولت اضافه مصرف وکړو هم هلته دا باعث شو چې یو غیر مربوطه ارګان سره لاسلیک امضا شي او حتی د موږ سره کومې خبرې وي چې هغه باید رئیس جمهور په مخ کې د دې د سپورت وزیر ته یا د سپورت ارګانو ته شي وایي من لا هم محروم پاتې شو. جناب تکل سره یو شبه دی چې دا مخکله دي چې موږ سفر ته ولاو فيه دا وخت چې موږ سریلانکا حیات چې غلطه سفر یو موږ افغانستان کرکټ بورډ را دعوت کړی وو او دا د یو په شهاد استاسو د رئیس جمهور په مخ کې کدا شي نو ټول شي دا چې لوکات چې موږ بل نوی لوګو وختنه کول چې هغه په امکان هم نه لري، یعنی هغه یو بهترین فرصت وو چې موږ رئیس جمهور خپل رئیس جمهور پر مخ او د یو د رئیس جمهور په مخ دا خبره یاد ورکړی وي او دا هم دې ته کالې کړی وي. البته هغه فرصت موږ له لاسه اوس ورکو، یعنی که د موږ د بوماري سفر هم کیږي زه په شکمن یم چې هغه سي حادثونه یا کوم څه موږ ځان واغه شاید موږ تر لاسه نه کړو چې هغه د یو ورځنۍ بینالمللي لوبې کولو موږ شاید نور همکاري ته دومره ډېر ضرورت ولرو لکه څنګه چې یو ورځنۍ لوبې ته. خو په هر ترتیب بیا هم د رئیس جمهور له یو نړۍ مننه کوو چې موږ ته دغه ځنۍ له مسایل څخه خو دې تر څنګ هغه خپل ګیله ورته وایي چې کاشکې دومره بې کفایتي ونشي. خیر له موږ سره چې اوس وشوه پروا نه لري، موږ سره خو داسې ډېر ستونزې سره موږ پخوا نمره لاسو دیوالي او له نورو ارګانو سره مرستې خدای نه خواسته موږ نورو هېوادونو ته خدای نه خواسته غیر مسلکي مرستې کېږو.
ډاکټر صاحب، یو ورستای سوال چې اوس خو د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د سریلانکا د کرکټ بورډ د ریاست ترمنځ دا تفاهم لیک لاسلیک شوی، تاسو چې نوی ورځی دوی نه به څه اضافه غواړي؟ دا نوی تفاهم لیک به څه ډول وي؟ په دې کې به څه بدلون راځي؟
ګرانه تکل صاحب، اصلا موږ خو کوم وختونه یا کوم ضرورتونه چې موږ لرو د خپل ضرورتو پر اساس دا یو تفاهم نامه سره امضا کوو. او په دې بد بختی سره زه په دې ځړې پر تفاهمنامه باندې به شي خبرم کاش کې کاش کې دا د تشریفات ریاست سره نه کاري په لاس کړه او دې نه موږ پښتنه کړې وای موږ به ټول د خپل وختني په هغه بین المللي ژبه کې ورته برابر کړی، یعنی دې کار به موږ اسانه کړو او ورته لیکلي به موږ چې دغه شي کې موږ ضرورت لرو او په دې کې د دې کومک له موږ سره موثره واقعیت دی شي. نو البته زه په دې ته خبرم نه یم او شاید چې موږ خبر نه یو، زه فکر نه کوم چې هغه سي شاید ذکر شوی، خو زه فکر کوم یو عمومي تفاهم نامه ده. موږ فکر کوم اردو له دې سره به په خصوصي ډول لکه اوس موږ د بیلګې په توګه بین المللي یو ورځنی لوبو ته ضرورت لرو چې هماغه دېنه موږ ډېرې نورې استفادې کولی شو. زما په نظر موږ زیاتره هدف همدغه بین المللي لوبې او دې ته ورته یو څو نظرتونه بهتره انشاءالله تفاهم رسید یا به قرارداد فریم کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه مشر نور محمد مراد وو.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د نوموړي ولایت په دریو ناامنو ولسوالیو کې چڼیز عملیات کړي ترڅو په هغو سیمو کې امنیت ټینګ سي او د ولایتي شوراګانو کاندیدان وکولی سي چې له امنیتي ګواښونو پرته پکې خپل انتخاباتي کمپاینونه وکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ټاکنو بهیر د امنیت خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي او په ځانګړي ډول په دریو سرحدي ولسوالیو خوشامان تروې وړممای کې ځانګړي عملیات پیل کړل ترڅو د ولایتي شوراګانو نوماندان په ډاډه زړه وکولی شي چې په یاد ولسوالیو کې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې پر مخ بوزي. د پکتیکا د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې یاد ولایت کې 9 ټاکنیز مرکزونه د امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیکا امنیت قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل آزادی رادیو تول
مګه الحمدلله د انتخابات لپاره چې غوډه شورا سم په عمل کې شروع کیږي جمهوری ریاست انتخابات او د ولایت شوراګان هغه ولسوالۍ چې موږ سره دی ولسوالۍ او په باندې مسنال ته تعداد لک کې لوړ اوس لکه څنګه ستاسو د نن ته شیدان اوسې کې موږ قوتون لړ مو مهارت تر هلته به تسبیبي عملیات کوي کله خدای پاک رضا و نو د موږ هغه ساحه او منتخبه ټول په ټیټ تعداد کې راځي او هلته به زمينه مسایديږي د ولایت شورا کاندیدان د سیخ پر کمپاین نو کې.
پاسوال نبی جان ملاخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د شامان وړممای او تروی په ولسوالۍ کې د راتلونکو ټاکنو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه ډیر کړی دي.
موږ الحمدلله د ولسوالۍ ټول ولسوالۍ کې د زمينه مساعد وینو تنها د دې ولسوالۍ چې سره دي سیمه ولسوالۍ سره دي مثلا د خوشامان ولسوالۍ ته وسنه تاسو په جریان کې ستاسو موږ نه یو پوسټل ته واچولې دي جمجمې په سیمه کې هغه غلطه وس نورمال دي موږ یو موټر راغتو په پوسټ خوشامان ته ځي تر دې واځه په تروی او وړ ولسوالۍ ده چې مخالفین بعض وخت له وسایط زیات مینون استفاده کوي او موږ به انشاءالله تعالی تر زمينه مسایدو کې چټکه الله رحم پاک وکړو نو دوی ته په ورسوله کې هم د کمپاین کولو زمينه او شرایط آماده
دي. یادونه ورته په دې ورسوله کې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره د پکتیکا په اومنه ګیان او میټاخان ورسوله کې هم یو شمېر نوې سیمه ایز پولیس په دندو ګمارل شوي دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د فکر او عمل جرګې او پلسګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې د ولسمشری انتخاباتو لکاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. روح الله انوري او نور تفصیل.
غونډه ته مفتی امانت خان وویل د رای استعمالول ډیر مهم دي او که یو څوک په ټاکنو کې برخه وانه خلی نو دا معنا لري چې امانت یې پټ کړی دی.
د رای استعمالول دا شرعاً امانت دی او شهادت دی او سفارش دی. د دې پټاول او د دې نه لاس استل دا جایز نه دی چې د اوټ نه ورکول د رای نه استعمالول دا د شهادت پټاول دی او د شهادت پټاول الله جل جلاله وی ومن یکتمها فانه آثم قلبه. د دې زوج دی
د فکر او عمل جرګې غړي محمد حسن حسام وویل دوی زکاله ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ کړی چې کولې شي هیواد له وسنی بحران څخه بهر کړي.
هغه برنامه ده چې راتلونکي کې زمونږ اولادونو ته او زمونږ د اولادونو خواستو ته ځواب ورکولی شي. په دې ټکنالوژي اثر کې د دې برنامه د تطبیق وړ ده. دې سړي سره قاطعیت موجود دی د دولتدارۍ په سیستمونو باندې که خپل اولاد باندې رحم کوي او د دې ملک تحول او تداوم ته وفادار پاتې کیږي.
متقاعد ډګروال نور رحمان غرانی په خلکو غږ وکړ چې نور باید راویښ شي له جنگ جګړو لاس واخلي او د خپلو رایو په وسیله یو داسې بدلون راولي چې خپل ولسونه له روانو ظلمونو او بدبختیو خلاص کړي.
دا ملت مظلوم ملت دی، دا قابل د رحم دی، دا قابل د زړشي دی او په دې ولسونو باندې رحم او هغه سوچ دا دی چې په مینه باندې موږ په ټاکنو کې برخه واخلو او د راتلونکي لپاره داسې یو بدلون راولو په دې هېواد کې چې بیا نه څوک د څارنوال صاحب نه نه د قاضي صاحب نه او نه د بل چا نه د شکایت او د ګیلو اواز اوچتګي.
انجینر اشنا ګل بانډوال وویل په افغانستان کې همیشه واک د زور او وژنو له لارې بدل شوی، خو نن د ولسمشر او وکیلانو ټاکل ستاسو د رایو په وسیله کیږي. نو موږ ټولو ته پکار دي چې په یاد بدلون کې رغنده رول ولوبوو او په ټاکنو کې برخه واخلو.
په هیواد کې همیشه نظام تغییر د کوتک او د ټوپک په زور باندې شوی دی، خو نن چې دا واک او اختیار د کوتک نه یو کارت تر انتقال شوی او کارت زما او ستا په جب کې دی. په خپل ایماني او اسلامي وجیبه زموږ دا چې افغانستان د بدبختۍ نه د ژغورلو په خاطر د ثبات په طرف باندې موږ او تاسو ګامونه واخلو. په هیواد په مینه باندې سرشاره کمپین کې ونډه او بیا د رای په ورځ باندې رای اچول.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ملاتړ غونډه کیږي چې له دې وړاندې په مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ کې هم دې ته ورته غونډې جوړې شوې وې.
په پاکستان کې میشتو افغانانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې برخه نه ورکول کیږي. په کوټه کې ډیری افغانان غوښتنه کوي چې دوی ته هم باید په انتخاباتو کې برخه ورکړل سي. تفصیل د برکوال میاخیل په رپورت کې.
په پاکستان کې لا هم تر 2 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې 1.6 میلیونه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره رجستر هم دي. دغه افغان کډوال وایي په پاکستان کې له مجبورۍ د مهاجرت ژوند تیروي، خو دا حق باید ورکړل سي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپل رایه وکاروي. د کندهار ولایت اوسېدونکی محمد قاسم عبدال وایي
په کار خدا ده چې په پاکستان کې باید افغانانو ته د رایې ورکولو حق ورکول سي او دوی په خپل خوښه خپل کاندي انتخاب کړي. لبد مرغ تر اوسه پوری چې دغه افغانان ته حق نه دی ورکول سوی، دا د دوی سره ظلم دی، باید ورکول سي.
محمد آصف د کندهار دی، خو اوس په کوټه کې ژوند کوي. وایي د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستې وه او د رای ورکولو هغه کارډونه یې تر اوسه ساتلي دي. له محمد آصف مې وپوښتل آیا غواړي چې د افغانستان په راتلونکو ټاکنو کې هم برخه واخلي.
یو خود غواړو ازمو راک دی افغانان چې درته ژوند کوي، د دې حق دی چې انتخابات ته ور دي کې چې نو کینو د ګورمنټ کار دی. نو ازمو راک دی چې موږ انتخابات باید ور موږ ووټ کوو. نه بیا خلک چې دلته ووټ کوي کارډون ور سره سته، لیکن دا پلا مسته اجازه نه راکوي. پاکستان
میشت افغانان هیله مندي چې په راتلونکو ټاکنو کې داسې ولسمشر وټاکل سي چې له مخالفینو سره روغ جوړ وکړي او جګړه پای ته ورسیږي. دوی به هم د مهاجرت له ستړي ژوند خپل مینو ته ورکړه سي. دوه تنه نور افغانان چې غواړي په ټاکنو کې برخه ورکړل سي وایي
معلوم عبدال محمد لکندار چې باید موږ هم انتخاباتو کې دازمر اکټ دی، دازمر په قانون کې اکټ دی چې موږ اکټ پښ کې واخو. هغه چې نو نه راکوي بس بیا موږ څه وکړو؟ په دادې موږ څه برخه نه دره کړې خو دې وایي خاص موږ څه څوک پښتنه نه کوي.
زما نوم علا ګل دی. موږ غواړو چې انتخابات کې برخه واخلو. مهاجرین خو نه دا ګټه ده، مقصد په افغانستان کې جنگ دی. انتخابات خو چې سر د ورسېږي پر صحیح توګه باندې او موږ ورسو خو خپل وطن مو ډېر ښه خوند کوي. آرام آرامي هلته بخشي، هر یو ته وظیفه میلاو سي، ډیپټي میلاو سي، خو ډېر ښه کار به وسي خپل وطن دی نه.
لیکوال او شاعر قاسم عبدال وایي په پاکستان کې میشت افغانان هم تر پخوا ډېر په دې پوهېدلي چې په هیواد کې بېله یوه جمهوري حکومت چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي بل د زور حکومت دوام نسی کولای. له دې مې وپوښتل چې په کوټه کې میشت افغان ځوانان د کوم کاندید په بریالیتوب خوشاله دي.
افغانان د پخوا په پرتله اوس ډېر له انتخاباتو او له دغه ډول نورو شیانو سره ډېر بلد سوي دي. زما فکر دا وخت یوازینی کاندید اشرف غنی احمدزی دی چې هغه ته موږ ځوانان ډېرې هیلې لرو او د افغانستان آینده له هغه سره تړو.
په کوټه کې مې د افغانستان د مهاجرینو وزارت له مسؤل امدادالعزیز څخه وپوښتل چې افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې برخه ولې نه ورکول کیږي. نوموړی سبب ونه شو، خو وایي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ده چې افغان کډوالو ته په پاکستان کې د رای ورکولو زمینه نسی برابرېدای.
په 2014 کال کې د انتخاباتو مستقل کمیسیون په بهر کې د افغانانو لپاره انتخاباتو کې د ګډون چانس نه دی ورکړی. په نورو وختونو کې چې ورکړی وو هغوی مستقیما برخه اخیستې ده. دا ځل یې چې نه ده کړې، دا د انتخاباتو د مستقل کمیسیون فیصله ده.
نو سبب یې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي که نه بودیجه ورته نه لري؟ د یادونه وړ ده چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه ورکړل سوې وه، خو د 2009 میلادي کال په ټول ټاکنو کې ورته زمینه برابره نه شوه چې په ټاکنو کې خپل رایه ورکړي.
د ولسمشتۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
پام کې د چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشل محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا سهشنبه په کابل کې تر سره شي. د ملي امنیت شورا وایي د حق او عملي غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتیرو وژل افغان حکومت نه وکړي. په عراق کې د پرونی ځانوجن کې 14 د قربانیانو شمیر 23 کسانو ته ورسېده. په دې پیښه کې 150 نور کسان ټپیان شوي دي. دا که سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ د کریمیا د سیمې په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل په ځوای په هغه کشته کې چې د اډاول مخې له ایران څخه د غزې تړانګې ته وسله پک شوړل کې د څلويش توغندې موندلې خو ایران د اډاوي ردوي. او د سوریې د یاغیانو سختري زغړو د راهبانو یو ډله چې په دسمبر کې تشتول شوی و لبناني چارواکو ته وسپارله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زه خپل رهله د بیسودو سویدن کې راغلی دل تل کوم مسافر غوندې
څه کاروبار لري څه کوي
کاروبار د مونږ دغه د بس سوي زو مارکیټ ته لاسګاړي کې مزدوري کو او ما خام رزو خپل ماشومان بس که 500 سم غټلې کې سلم غټلې 1000 سین کو وو چې کلاندې خپل ماشومان ته روړو
د ورځ به څومره پیسې پیدا کوي
یاره دا نه معلومه ده کله کار وسی کله ونسی کله 500 روړو کله سل روړو او دا نه معلومه کاته چې را باندې کار وکړه ته کار کوو نوزګار ګرځو به تر زو خپل کورو په بدن روغ او په مزدوري دغه او تیاج نه د څه ته زیاره جاده سواد کو یا دغه خو به دا خپل مزدوري د کوم چې کلندې دغه خورو
غیر د مزدوري کوي نور څه مصرفیت لري
ته دینه باغ نور څه مصرفیت نسته بس خراره یا کور دا یم دغه مزدوري د نور څه کار نه لرو او باقي موږ حکومت دا خوښ ته چې ته موږ ته یو نمره راکیو د کور جره راکیو سرپناه راکی څه پر دې تیاج نه دغه ته اوس دغه زمه دې څومره په سراغلی وز دغه جنه وزي چې تلرسو دا د موږ وطن نه څه دې جنه مشورې چې تلرسو ته خو کې پراتول ته را په سراغه را واسه دلته را وشو وز دې جنه کوم خاطر مجبور است سوزه که خوب چه تا زن تغام کوکه ها تغامونو کنم مجبور است دمون تا مخاره کسی چه تلارس بل مرک تلارس یاده دسته غر تکن ده جوده که دا طول غریب دو پکه روا چی سو طول تا باسی غریب سره سوک پو سادو که نیست آبای سو چل تا مالدار ده خکور لری خجوان لری خجادار لری غریب سره پختان نست
چو ماشومان لری
شپگ ماشومان می زنانه دیو یو وخت را لګید
به دا اصل یو نیم سلسله پیدا کړي دای بس کی
نو بس کله وچه او کله لمده او کله خو کله خراب ده بس تو کلی خبره ده نو کوم وشه کوون شو بس نستی نو چاته سوال نکو
ماشومان د مکتب ته ځي درس وای
یاره دا یو ماشوم حکومتي مکتب کې شهوله خو دې هم څه درس نسته د پښتنه نسته بس سو کوته درس ورکه سو ګنه ورکه خو ورځ بیگا کوي خو درس دسه درس پکې نسته د زیاره دې موږ ته خوشاله زیاره دې او نو مولیک یو خط او موږ ته او نور څه واز زمنګنه ست شخصي مکتب کې واشه او پیسې ورته ورکو داخلي ورته وکړو او دې ته خدای سونه وي
د ماشومان راتلون کې د څنګه غوړي
دې خوشاله د سې خط تعلیمو کې خدای سو وي دا انده د یو خسي کوم بندر رقم 13 سره خو په دې خو خطر رسېږي
دې دې ته مننه کوم تاسو
مې باندې
ستاسو لا پیغامونه نه
تاریخ محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکات کول سربند کړي نه په تماس کیم زمنګ د خیوه ولسوالۍ د جوړي بابا د پول د جوړې دوه تضمین دیونه ول شي ځکه چې وس د خنل د سیمنا او یاد جوړ شوې ده د پټول مؤسساتو د افغانستان په څنګه ټول چارواکو باندې راکوم چې زمنګ د جوړي بابا ما خپل د جوړ کیو سلام او احترام زه د کابل د ولایت د سرودی د ولسوالۍ د سرچینو کړي نه تاسو سره خبرې کوم مونږه باندې سیلاب راغلی او نه همیاشتې کېږي چې د منګه غوړ څوک نه کوي نوم څوک غم کوي نوم څوک اندېښنه کوي او سیند را باندې را سپور ده دیوالې سینادي نشته
منګه کډی بار دی منګ نه انتخاباتو ته خوشاله یو نه انتخابات کو او نه نه بکسر شي او نه منګ بکسا غواړو او نه 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 رائے چاته ورکو زکه ته نو کورونه سین وړي منګا سیم مرګ حساب او منګ ته چا نه استنادي دیوالو او نه چا دغه غم وکړه.
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیازائی
قدر من اوریدن کو سلام و منی تر وسه مو مرخیڑی کرلی مرخیڑی چنگا کرل کیگی چو ڈولا مرخیڑی استا چگٹھی لری دنن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه و مان او لینا شریفی به درته لاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، مرخیړي چې خلک یې پوڅکۍ او د غره غوښه هم بولي، په نړۍ کې د سبزیو د لیست په سر کې راځي او د پروټینو ډیره ښه منبع ګڼل کیږي. علاوه له دې طبي خواص هم لري. یونانیانو او مصریانو زرګونه کاله له مخه د درملو په توګه استفاده ورنه کړې ده. نن سبا په نړۍ کې 14,000 ډوله مرخیړي پیژندل شوي چې مختلف استفادې ورنه کیږي. په افغانستان کې خلک معمولا طبیعي مرخیړي چې تر بارانونو وروسته رابوټیږي خوري. کښت یې له هغه څه چې ښایي نه دی رواج شوی او استفاده یې عامه نه ده. په کابل کې د رفا زراعتي شرکت له شپږو کلونو راهیسې د مختلفو مرخیړیو کښت کوي او تخم اخلي. نصر احمد خان د نوموړي شرکت د زراعتي برخې مشر دی. دی د مرخیړیو د تاریخ په اړه وایي:
داسې تاریخ حوالی شته دی چې په هغه کې خریړې موجودیت 4,600 کاله پخوا ښودل شوی او هغه دا چې مصریانو بادشاهانو به دا د خوړو لپاره استعمالولو. همدارنګه بعض اسلامي حوالې هم شته چې په هغه کې د مرخیړي ذکر شوی دی چې په حدیث شریف کې د راغلي د حضرت سعد بن زید نه چې دا د سترګو دپاره دوا ده.
د مرخیړیو کښت څنګه او تخم یې کله اخیستل شوی دی یو ځل بیا ښاغلی نصر احمد خان:
په 1850 کې دا په فرانسه کې د اول ځل لپاره کښ کړو. بیا د هغې نه وروسته په 1855 کال کې د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال شو. په 1900 کې فرانسې کې یو بوتانیست مرخیړی د کښت لپاره د حیواناتو له فضلې څخه کار واخیست. 1901 کې دغه طریقه انګلستان کې هم رایج شوه او په کال 1855 کې د خریړي کښت د برطانیې څخه امریکا ته وغځېد او تخم یې په 1905 کال کې د یوې امریکایي عالم لخوا تجربه شو او واخستل شو او بیا هم دغسې نور وغځېدو.
د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې مرخیړي په طبیعي ډول په اسمان کې له برېښنا سره بوټیږي، خو نصر خان دا باور سم نه بولي.
مرخیړې د برېښنا سره هیڅ دغه نه لري. مرخیړې چې دی دا یو مناسب هوا، مناسب غذا او مناسب درجه حرارت ته ضرورت لري. دغه چې ارزی کې دی ته برابر شي دا راډوکیږي، کال 12 میاشتې دا کیږي، دا خبره صحیح نه ده.
نصر احمد خان وایي: موږ مرخیړي په ځمکه کې نه کرو. دا چې مرخیړي څنګه کرل کیږي او په افغانستان کې څو ډوله مرخیړي شته نوموړی به راته ووایي.
په دنیا کې ټول تر اوسه پورې 14,000 قسمه مرخیړي پیژندل شوي دي. په افغانستان کې په سلهاو قسمه دي. خوزري خوراکي ډولونه مثلا بټن، ډنګرۍ ورته وایي، ګوڅي ورته وایي. د کونړ په غرونو کې زیات قیمتي چې دي تقریبا په 40,000 افغانۍ باندې سکه یو کیلو خرڅ شو. مختلف قسمونه دي. موږ غواړو آینده کال په دې باندې تحقیق وکړو چې کوم دي چې فارمونو ته راوړو. موږ صرف 10 قسمه مرخیړي چې شیټا کې خریړي دي، وینټر خریړي دي، بټن خریړي دي، آیسټر خریری دی، پیډی مشروم دی، آیسټر کې پنځه رنگ دی. د دې آیسټر د خریری کې طریقه چې دا جدا ده، د نور مشرومو طریقه چې دا د خریری او دا جدا ده. په ټولو کې اسانه چې کښت کېږي دا آیسټر خریری دی. اول ځل موږ دا بوس لمدو 12 ساعتو لپاره، 12 ساعت نه بعد یو ساعت جوشو، بیا دا یو 4 ساعت پریدو چې یخ شي. بیا دې کې د غنمو دانو باندې چې کوم سپورونه موږ اخستی دي، سپان ورته ویل کېږي، هغه بیا موږ 15 دانې دی کې چې او په یو مناسب درجه حرارت کې دغدو او یو مشبات د پاسل لازم دوه مشتي به حاصل ورکي یو خلطا تر یو کیلو او باندې یو کیلو دغه سي حاصل ورکي دغه لنډه طریقه ده او د نورو طریقې چې دی هغه به الک پیچیده او غدید نو هغه وخوړي
و موریدل چې مرخېړي د پروړو او بوسو په ډکو کڅوړو کې کرل کیږي نو کې د چا کښت زړه کیږي د رفا شرکت مسؤلین یې د کښت طریقه هم ور یادوي. راځئ و به ورو چې د تخم نرخې څنګه دی.
آیسٹر خریدای شي دا مونږ په 1500 افغانۍ باندې د دې تخم ورکو کیلوې د کینګ آیسٹر په 900 او بټن په 100 مثلا مختلف خریدو مختلف قیمتونه دي د تخمې.
د خغلی نصار په وینا اوه زره ډوله مرخیړي زهري دي چې د انسان د مرګ باعث کیدای شي.
اول خو زما ټولو افغانانو ته دا توصیه ده چې خریړي چې ونه پیژني باید وای نه خوري. خو زه تاسو مثلا فلای اګارک دا یو زهري خریړي د رنګ نه ډیر ښایسته دی ښه وښین دی طب کې استعمالیږي خو عام انسان کې وخوري مري. نو د دې صفات چې دي دا یو زراعتي متخصص کولی شي چې د هغې هغه وپیژني او مختلف خریړي دي په مختلف فرنګونو دی دوی نشي پیژندلی. توصیه دا ده چې کوم خریړي ونه پیژني باید وینه خوري.
تر ټولو قیمتي مرخېړي ته به مو په وس پوره نشي. خیر لنرخه به ځانونه خبر کړو.
په دنیا کې خو یو قسم خریړی دی چې ډیر قیمتي دی هغه 40,000 ډالر یو کیلو دی چې هغه د چینجی په سر کې کیږي. بل قسم دی چې هغه ټریفل اما حدیث شریف کې چې الکم او ارتوی هغه تقریبا 9,000 ډالر کیلو دی. دا دواړه چې دی دا په افریقا کې شته دی او یو څه په هند کې شته دی هغه طرفونو کې شته خو افغانستان کې یم چا په تر اوسه پورې تحقیق نه دی کړی. د افغانستان کې دغه ګوڅې یا پیشتر مرکیلا پیدا کیږي ډیر قیمتي خریړی دی. افغانان د دې نه زیات عاید لاسته راوړي. تلون تنون افغانستان نزی خارج هند هیواد تولل کیگی.
له خغلی نصر څخه به وورو چې مرخېړي څه ګټې لري.
ډېر ګټې لري. یو خدای چې دا د پروتین او ویتامین او منرالونو نه یو مکمل غذا ده. پوستکی تازه والی لپاره خدې د کینسر لپاره حتی خدې شیټاکی مشروم د تبې لپاره د کلسترول د اینې غوړ لپاره د زیړی لپاره مووینی کمی پوره کوي. همدارنګه غوښه په نسبت خ غذا ده. داسې درته ویل شم چې داسې مرض نشته چې په خریړي کې دغه علاج نشته.
د افغانستان د علومو اکاډمی غړی عبدالمالک لامول د هندوکش له لمنو سره په 12 ډول وطني مرخېړیو تحقیق کړی دی او ځایی اوسیدونکو په سیمه کې د موجودو مرخېړیو په اړه پوښتلی دی. دای وایي
د ځمکه غوخه چې موږ ورته په پښتو کې مرخېړی وای یو پښیان ورته ګمانا وای چې دغه خپل علمی ریسرچ کې می 12 رقم ته سمارخ نمونه او داغه د ارزخ پارکل می یادونه کړی و چې یو مرخېړی د شان ګمانا په نامه باندې چې هغه داسې یو مرخېړی دی لکه د لړمون په شکل باندې یا فارسی کې شکمبه په شکل باندې وای ته پسرلی په موسم کې قدرتی پیدا کیږي. هغه مرخېړی داسې یو اسرار او حکمت لري. څوک چې دغه مرخېړي استعمالوي نوی کاله سل کاله عمر لري. عینه کې پسترګو نګدي نه یوازې چې دا مرخېړي د سترګو لپاره فائدې لري د اډوکو د درد لپاره ډیر زیات مفید دی. دا پخېږي شوروا غوندې پخېږي.
خغلې لاموال د تیبي بوټو په باره کې درې اثر چپ کړی دي. له دې بعد څو نور مرخېړیو نمونه او ځنګړنې هم وورو.
یو ته شلی ګمانا وای پین رنگ لري. بل ته شونه ګمانا وای سور رنگ لري. بل ته خوره بش وای چې د کدو په شکل دی چې دا کدو په شکل کې شیدې دا په شودو کې پخېږي. د اډوکو د دردونو د پاره د اعصابو د تقوی د پاره د طاقت د پاره ډیر زیات مفید. د سي خریړم په ونو کې شته چې تقریبا یو من وزن لري چې هغه ته مونږ کړک ګمانا وای یا د ونی مرخېړې چې د هغه خاصیت د سي د لکه د خوشي د ورون غوخې پوسان چې هغه علاید ذائقه لري. داسې مرخېړي موږ لرو چې د په طبي ژبو کې هغې ته د برنګه ګمانا خطاب کړی دی. هغه مرخېړی چې ته وخورې نو ته به 8 ساعته نیشی. ته به داسې فکر کوې چې زه په هوا کې ګرځم لاندې مې ټول شینوالی دی. په هغې باندې خلکو چون د نیشي په حساب نه پیدل ویل چې دا د لیونیانو مرخېړی دی چې دا څوک وخوري سړی لیونی کیږي. دا چې د خوربوش په نامه دی دا داسې یو مرخېړی دی چې د انسان په وجود کې که کوم جلدي امراض پیدا شي دغه پې ودړوه هغه جلدي امراض خو دی ښه کوي. دا چې د چنټه ګمانا دی واړه واړه سپین مرخېړي دي دا علاده خاصیت لري. دا چې د کلوډه ګمانا ورته وي کلوډه ګمانا د سیده لکه د غوګونو په سیر باندې هغه د وبو په شاوخوا کې کیږي. ان مختلف دورس قسم ته سماروخ دي چون داغه منطقې هم دغه خریړي ما خپل ټولکړي دي دغه خریړي ما خپل پخ کړي دي.
خطرمنو اوریدونکو نن سبا د مرخېړیو د بوټې دلو وخت دی. و موریدل چې په څوار لزر ډول مرخېړیو کې سم نیمایي زهري دي پام وی چې نابلد مرخېړي کور ته در سره یو نسې خبرونه هم دومره و کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 بیا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو، د دې اونۍ تاندې څنګه څه درته لري؟
د پاکستان سره چې کله لوبه وه لکه به ویل چې دل خواري دی او یا پنجابین دی یا تورلی
کچیر ته په لوبه کې دا رقم د تیو دا د خلکو ته مابند یو ډول د کرکې پولی لري.
د لوبونه د کرکو خبره یا د دښمنۍ خبره دغه باید وباسو.
دا لارا بند و د شپخانه د مریضان موټر و درېدلې وو، داسې پیرونه کې کېدل
توپک ډز کله واوړو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګېدو.
د دې غټو دده چې زمونږ ټولنیز شعور ښکته دی.
زه نورګل شفاق یم، ملګرتیا مې وکړه. ملګرو لوبي عموما د دوستۍ او مینې لپاره ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان شته چې دا مینه په نفرت بدلوي. کله چې د دوی د خوښي یا افغان لوبډله لوبه وبایلي نو په دوی پسې په فیسبوک، په ځینو نورو ټولنیزو شبکو او په مجلسونو کې سپکې سپورې وایي، او کله وګټي نو مقابله لوبډله سپکوي. ځوان لیکوال سعید زابلی وایي چې په سر کې به زموږ خلک په خپله لوبډله غوري او لافې وهي، خو چې کله وبایلي نو بیا یې توهینوي. نه بولی وای
زموږ د خلکو چې زه یو بد خاطر لرم، هغه دا دوی په پوسټونو کې دی داسې شان لیکي چې سړی لوستلای نسی. خو کله چې بیا وبایلو یو د تیرې غټې خبرې کړې پلانکه یو موږ په ګوندو کوو موږ بل شزا بنن سلیزه وي نبی منن درینه پر خامه خاچې چې کی بولی دا به جوړي هاب کې چې وی وایلی او بیا په خپل ډل سره لګیا سي کو چې داسې ده پلانکه داسې ده نبی داسې وکول شزا داسې وکول کچیر ته په لوبي کې دا رقم د تیو دا د خلکو ته مابند یو ډول د کرکې پولی لري.
همزولو افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل وایي دا یو فطری خبره ده چې هر څوک خپل لوبډله ستایي، خو باید بل لوبډلې سپکاوی هم ونه کړي. د زیاتوي
دا د انسان فطرت دی، هر لوبه کې چې هغه د ولایت خلک یا د سمت خلک یا یغ نږدې خپلوانی پغې باندې زړه خوشاله کی چې کاش کې دا یو ګټي کنه، خود شه بل لوبه ته توهین کی یا هغه تر نظر کم ورته ورځي. هغه هم لوبغاړي دی، هغه هم د ځوانان دی، هغه هم لوبغاړي دی، هغه هم باید وستایل شي.
دوستانو، څو ورځې مخکې چې په بنگلاديش کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ سیالي ونو چې کله به د پاکستانی لوبډلې کوم لوبغاړی په اصطلاح اوټ شو یا وسوځید، نو ځینو ځوانانو به په فیسبوک کې پسې ولیکل چې د دالو یوه کاسه چپه شوه، فلانې په ګوندو کړ. خو چې کله لوبه پاکستان وګټل نو په خپل لوبغاړو پسې بدرد پیل کړل. دوی دی نور په کور کینی، خپل بریتونه دی وخري، پیسې خوړلې دي، مرد آباد او زنده آباد، هغه دا او دغه دا داسې بلا ډېرې توهینامیز خبرې پسې لیکلې. میر احمد یاد چې په فیسبوک کې لملګرو د داسې خبرو د نه کولو غوښتنه کړې وه، وایي
کله چې د افغانستان د کینیا سره کرکټ لوبه وه نو دوی د دې پسې چې کینیایي لوبغاړي ولیکي ډېری خلکو یې توریان لیکل. هلته ما دا خبره په خپلو ولیکل چې دوی ته توریان ویل د انسانیت توهین دی. د پاکستان سره چې کله لوبه وه لکه به ویل چې دال خواري دی او یا پنجابین دی یا تورلینګین دی، داسې ډېرې خبرې کېدلې. خو هغه لوبه هغوی هم ګټله، یعنی داسې هم نه وګڼي زمونږ د خبرو زمونږ لوبډلې ته کومه ګټه ورسوله، هېڅ ګټه ونه رسوله. خو په دې فیسبوک کې موږ سره د نړۍ خلک دي، موږ هغوی ته یو قسم ځان معرفي کوو چې موږ کله لوبه کوو نو موږ بیا په داسې روحیه کې یو. یو پوسټ مې وکړ چې دا کنځلې ښه نه دي یا بد اخلاقي ښه نه ده یا توهینامیزه کلمې ښه نه دي. بیا ځینو خو هغه پوسټ کې هلته کومنټونه وکړه، ځینې ماته شخصي میسج وکړه چې تم دال خورې او ته د دوی په طرف یې. بیا ما وروسته هم لیکل چې زه د هغوی په طرف نه یم، خو دا زمونږ خبرې چې کوم دي دا د کرکټ معیار نه دی، نړیوال معیار دا نه دی. ځکه کرکټ په لوبغاړو کې یوازینی هېواد چې هغه ټولو خلکو ته دا ورکوي هغه د استرالیا دی، او که هر څوک لوبه کوي دوی ته خوند اخلي.
ملګرو یاد همداراز وایي چې داسې سپکې سپورې د ځینو هغو ځوانانو لخوا په فیسبوک کې لیکل کېدی چې د داسې خبرو تمه نه ترې کېده. دې زیاتوي چې کچېرې زموږ زیاتره ځوانان د نړیوالو سیالیو په کمنټري چې عموما په انګریزي ژبه وي ښه پوهېدلی نو درکړي به وو چې هغوی کومې لوبډلې ستایي.
هر چا نه ګیله نه کېږي په ټولنه کې، داسې خلکو نه ما خپل ځاني دا خبرې ولوستلې د هغوی دوال نه چې ما تصور هم نه کوو چې دوی به ګین داسې خبرې وکړي. د هغوی خلکو نه دا تمه ما لرله چې که زه کومه غلطه خبره وکړم احساساتي شم، هغه مشر دی به ما ته ووایي چې دا کار دې غلط دی، داسې مه کوه. خو هلته ته برعکس شو خبره ځکه مونږ به اغوی ته ویل چې یاره دا خبره خند تاسو چې لیکلې غټ مشکل دا دی چې زمونږ خلکو تر اوسه پورې د کرکټ نړیواله کمنټری نه دا اورېدلې ځکه زمونږ خلکو انګلیسي باندې نه پوهېږلته اغوی چې کومې خبرې کوي بیا سړی پوهېدلی شي چې اوس مونږ د کوم ټیم پلیو کوم ټیم چې خلوب کوي عموما مونږ د غوړو چې مونږ د لوبو ګټو خو کوم ټیم چې خلوب کوي دا غوی ته دایدور کول پکار دي کوم چې خلوب نه کوي دا غو غا علتونه په تخنیکی ډول بیانول پکار دي چې ولې خلوب نه کوي.
سید زابلې د یوې سیاله د سترګو لیدلې حال بیانوي همزولو او وایي چې لوبې د خلکو ترمنځ مینه او یووالی پیدا کوي.
تیر ځل په کابل کې چې د کرکټ لوبې وي طبیعي خبره ده یوازې نه په سټډیوم کې تر ډیر زر ډیر کسان اوس ټول ورته ولاړې دو چکچکې راسول کېدې ډیرې شیشې پی وي. هغه ورځ ما فکر وکړ چې افغانستان جوړیږي او د افغانستان راتلونکی زه ډیر ښه وینم ځکه هلته ما د خلکو ترمنځ یو ډول محبت احساساوه.
دوستانو افغان وطن شاعر پیر محمد کاروان چې د کرکټ لوبې له سختو مینوالو یو دی وایي چې په لوبو کې بری او ماتی وي خو لوبې باید د ملتونو ترمنځ مینه او محبت رامنځته کړي نه دا چې موږ یې په کرکه او نفرت واړو.
دا د افغانستان د کرکټ لوبه ده چې ماشاءالله زموږ ټیم ډیر قوي ده یعنی په لږ وخت کې دغه سیب دنیا کې وځلید چې ستوري غونډې وځلیدلو خو د سره کله کله بیا ناکامۍ هم موجودې وي. د لوبونه د کرکو خبرې یا د لوبونه د دښمنۍ خبرې دغه باید وباسو او دا زموږ ځوانان باید په دې روحیه باندې نه وي چې کچره زموږ ټیم چاته ماته ورکوي نو دغه ټیم هغه ملک ته هغه ملت ته موږ توهین وکړو. توهین په هر صورت باندې بد خبره ده او دا انساني عمل نه دی.
خو همزولو چې کله افغانستان له بنگلاديش د کرکټ لوبه وګټل نو هماغه کسانو چې تر هغه یو ورځ د مخه خپل لوبډله توهینوله په فیسبوک کې مبارکي ورته ویلې خو ډیر ورته لیکلي وو چې پرون مخ کنځلې کولې اوس مو مبارکي په جیب کې کېده. مننه همزولو چې تاندې څنګ یاو. دوستانو معلومه خبره ده چې دوه په غیږ سره ورشي نو ګټونکي به یو وي نو کله چې سیالي د چا په ګټه تمام شي دا یې حق دی چې ویل مانځي پرې وویاړي او د خوښۍ اظهار وکړي. خو یو شمیر افغان ځوانانو ته د بریل مانځل په دې کې ښکاري چې تر نیمې شپې د ډول ډول وسلو ډزې وکړي چغې ووهي شپه په سر واخلي او په سهار یې لارې بندې کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. ځوان لیکوال او شاعر میر احمد یاد وایي چې د افغانستان اکثره خلک خادي په ډزو لمانځي چې دا ډول مانځل یې د نورو خوښي لوټلې او یو ویره د خلکو ترمنځ خپرولی شي. دې زیاتوي
ستونزه دا ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو مثلا واده کوژدن ده ناسمه خبره ده. په اوسني امنیتي حالت کې کدي ته ولیدل شي یعنی یو ډز په ټول ښار کې یو ویره خپرولی شي او بیا چې د کرکټ په خوشحالۍ کې افغانستان خوشحالی اظہار پکار دے خدے طریقے نہ دا خوشحالی اظہار دے چی زمنگ رسانا زنگڑے پر گرام جوڑ کے دا کرکٹ دا پارا دا خلق پیو گا گئے خدا خوشحالی اظہار نہ پکار چی منگا ڈزیو کا نور خلق کو تغم واڑو.
ملگرو دا کابل پوہنتون دا اقتصاد پوہنزی محسن لین الله وایي چې ډزې د پخوانیو جګړو وختونه را یادوي چې ښه کار نه دی. دی وایي حیران دی ته يم چې ګڼ ځوانان اوس هم وسله لري او د وسلې د کارولو په چل پوهیږي.
هر شی تر یو حده پورې خوند کوي. حیران پدې يم چې دا وسله زموږ خلک اوس هم دومره لري او اوس هم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهیږي. هم ډزې خو همیشه چې هر وخت کېږي ټول ډزو راکټونو لوینو نه د سړي فکر تر راځي چې توپک ډز کله واورو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګېدو هلته زخمي پرو دی یا ویني دی. هغه پخوانی فکرونه زموږ را تازه کوي. ډزونه خو باید بالکل صرف نظر وشي.
یو محصل حسن الله همت دوستانو د څه مودې وړاندې د فوټبال لوبډلې د بری د لمانځلو یادونه کوي او وایي چې ګڼ خلک له ترافیکي ستونزو سره مخ شوي وو. دی وایي
من کور طرف ته شفاخانه ده د عمومي سړک د شفاخانه تر هغه لایې د لارې بند او د شفاخانه د مریضان موټر ودرېدلی وو. حتی په کسان یعنی محصلین راوتي وو عمومي سړک ته د سړک بند کړی وو. ټایپونه په لوړ غږ چلند شوی وو. یو څوک کور کې مریض لري یو څوک ورته بل تکلیف لري. د پیرونه کې د لا تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور چول مانځل شي خو چې چاته ازات وزر نرسي.
خو ملګرو د خوشحال خان علي لیسې 11 کون کې هغه ملک سهار بیا وایي چې موږ خوخي په داسې ډول ولمنځله چې څوک ازار نکړو.
کله کله فشالي چا باندې ډېر خوږه سي کرش پوکس کله دی افغانستان ملي لبډه چې کله لوب وګټل بیا موږ راووتو دلته لیسې هاتیته نو ډېر الکانو شاسر بیرغ او شاسر چې دور دور منډي والي خو کله یو طرف خلک ډېر خوشاله او بل طرف بیا چاته مشکل جوړ کړو نو دغه اوزاد دغه تور تور ټکی لی بدرنګ کی کني د غورز موږ ډېر به حد خوشاله.
میر احمد یاد وای همزولو چې موږ لا د بری د لمانځلو په چل نه پوهیږو او یوازینې دلیل یې دا دی چې د ټولنیز شعور کچه موټیټه ده. دی وای په داسې حالاتو کې د ډزو او د نورو ناسمه کارونو پر ځای باید مبارکي سره ورکړو او لوبډلو ته داد ورکړو.
غټه ستونزه دا ده چې موږ اوس پورې خپل خوشاله او خفګان دواړه نشو لمانځلی او د دې غټه وجه ده چې زموږ ټولنیز شعور ښکته دی. زموږ ارزښتونه ټولنیز ارزښتونه چې کوم دی غټ ختم شوي دي. یعنی موږ بیخي ارزښتونه نه پیژنو. په دې نه پوهیږو چې په داسې وخت کې موږ ته ډزې کول ارزښت دی او که موږ ته دا ارزښت دی چې موږ هغوی ته داد ورکړو یا خپلو کې یو بل ته مبارکي
ورکړو. ملګرو تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو دا خبرونه په فیسبوک کې هم موندلی شئ. تر بیا مو الله مل.
کرکٹ لو با گٹمات نڑے کا براوڑما صبح چیدا دالیم دایا کلر اوپسا سافان مفان سافان مفان سافان مفان
دشنو خالونو رو گدر لٹسو کابل ہم پہ خبر لٹشو دیر غل کرو سلو نیخشو کنا دخا پیرو وطن غل لچھو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل تا گل گٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کسل دتر تاو ملے دو وفارن گنا توی پبارو دو کسل ہر ذکر نبی ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نبی ساسی دخفگان وطنا ساد وجود ورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجود ورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال تھا